اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ار وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندی خبرې کوو. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغوی کالن کې روژه نه لري خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د دین علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه څه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی تغذیه حقوق دا برابروي چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته د دیګای وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی تر څو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته که چېرته نوی خطر ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه هم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه،
د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد، د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نورې میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې تصامون پی که ده و شده ورکه و دسې دیر سطحی اندازه باندو دا خبری که، ولی موږ ته په دې دینی پوهاوی په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کیږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي، ولی اوس عامه پوهاوی نده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولی هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک غده چې دا خدای پاک ورکوي، ولی په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده. باید انسانانو خپل تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده. په میندو کې که په پلرو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او هماغه چې په جامعه کې یو سالمه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه، یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې او روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته یې زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د به خپله هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطي کیږي، سلو کیږي. دا خو یې ټولنه غټه هغه ضرر خپله ماشوم ته ده، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه ده ته نه ورسیږي. نو دا چې لږ ذره سن یو څو لږ ذره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ خپله په جامعه کې وینو، او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه عقدهیي، اگه فکر دیر حوصله نلری، حوصله مندی نلری چې په یو کار کې حوصله ولري، نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډېر حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نلري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغو کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا گاونډای دا څه لري یا زموږ د اولاد، نو دا به ډیره مهمه مغې چې کچیرته یو څوک روژه نیسي او دغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لازم اېده روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده د توکل شي، ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د ولګ د تندې بیا سربېره دغه د خپل د اولادو د تغذیې په حکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه یا له دا چې زه روژه یم زه دا توانین لرم، نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر م چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي، ول د روژې په میاشت کې برعلاوه چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا شمه وګه پاتې نشي، نو لازم ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي په خوله ادیقل دغه روژماتي کې دومره ډیر واړه پاخه کې چې دوی سبا غرمه ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته تغذیه وشي او دوی که سبا مازیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي، صرف دا کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کوم ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشي کول نو دروژه مات خوړل لګي کی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې دروژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نه کیږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولاند کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکي سم چلن نه وسره کوي، له روژې ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژه میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي دته تنده ورسیږي دته پالنه ونشي، نو طبعا دا د خپل د روژه میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي، نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده وسی چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو متومات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم زه پکې تګایم ما پکې ډوډۍ سمه نه ده ما ته پکې پټکی کیږي په تیر ازین پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وسهارت وایل غوړم نو او دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زکه عملی ام او روژه پتن کړای ما، نو دا په واقعیت چې مشمون باندې ډیر یو منفی اثر لري، دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشت الهام مشمون تر رسید.
بله په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې لمیاشت نه د عبادت لپاره استفاده وکي، په دې کې عبادت وکي د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا خپل او خپل ماشومان سره د څار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ نه په انساني لحاظ نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، که څنګه چې خدای پاک چې روژه وایز ماده او د دې ثواب هم زی ورکوم، نو باید په دې میاشت کې منګه او سیلا ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی، په دې میاشت کې باید منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان او تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیه په کورنۍ کې خرابیه که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولې وسي او هغه ماشومان سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي هغه نه به نصیب کېږي نه. کم عبادات چې پکې لازم دي کم ثوابونه چې روزګار ته ورکول کیږي نه زمت مینه چې د سړي ته نه ورکول کیږي ځکه د خوشونت کوي ماشومان سره په کور کې ولې ځان ته چې ما روژه نیولې ده نو کچیرته څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي ښځې ووهي ولې ما روژه نیولې ده روژه ټولو به نیولې کېدی ښځه هم روژه نیسي نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې. لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شلبریم هر کلی مو کوم په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند دیونی وی اثر لچاپیدو او محتوا خبرو
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بل باندې
د یوزوان کلیزه په کلمانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کلمانځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کلمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دود خبرو لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلای.
د انزورونو د پیژندل لپاره کچیر ته مو وایي چې ټول باید په پوسی په وسرات کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې څلور پنځوس کاله مخکې تاسیس شوې و د لومړي ځل لپاره د فبروري په شپږویشتمه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر شپږویشتمه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ویل چې حکومتي چارواکو د تل رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي.
دا پی دا خبر دا کړی ته لایبرری موږ پر دیواله باندې میټینګ د ترکو او چې تی بلانس میټینګ لا یو توش په مخ کې راشه مخ هغه لبد امر نه زه په کوټه کې و چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ ته نو ورلو ډی سی په دې باندې په خشم سره اورالیا کړنی باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اتسګزی کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اتسګزی د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي باندې چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندې او په دې کتاب کې د دوه دیرش فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خبرې کړې دي. له شاغلي بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نورې برخې هم لري چې دا یې لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته په راتګ سره یعنی 2003 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په دریو ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمت دات دی ای
دا خوشاخوا چلر بشکلونه کیجی چې د دې کسانو د ژوند په اړه مولیکل کړي او بوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی دی په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو پښتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلې دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای، یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یو د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهاند میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافی د افریقا له ایتوپیا خبره شوه. دا سر روایتونه دي چې د کالدی پونوم یو شپون د کافی ونو د میوه په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټي د عربي جزیرې لور ته یوړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پات کې دوه خاطر کافی تشله. د راپورونو لمخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافی تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یو پیړۍ وروسته بیا کافی تر ترکیه خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړ شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبی بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافی ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافی سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافی دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافی سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافی د چای ځای ناستې شوه. کافی نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافی پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړي کافی ځانونو ته جوړوي. خو کافی له لوی سره کایو لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافی عام نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول، نن سبا کافی شاپونه تر خوست ته رسیدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو سنت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې باغې کې ځوانان کولی شي چې د سړک خواله سره وکړي. دریم قدم کې د یو ځوان کلیزه په کلمه منځل کیږي، د کوژدې مراسم په کلمه منځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې منځل کیږي.
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه د سټمنه نو چې چا زګدنه ورځ بوه یا د چا نمزدی و، نو هغه به خپل کور کې بيد غل منزل وس د 16 جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوانده مون خو
په خوست کې دوه سيزي وړاندې هغه ملمانه چې له نورو ځایونو د ځای تراتلل هغه ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه پونشت حسابو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوي ډېر شوې دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د ساتري د پوره پرکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي، او خوازو زونه دي، خو خپل زونه دي مکس او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولې ته په صدقه یې کوبل نور زونه ارتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوالسته شي بیا د پرکوته د ساتري زونه کې په شاپو ترسو او خپل ساتي راو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند ویل
کافی شاپونو د لپاره خلک ډېر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافی شاپونو دا خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرام سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي، او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
لخوسته مو د کافی شاپونو پاړه د نجیب لالو خیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای چای نه دی نیولې. کچیرته په بهرنوی هیوادونو کې لایو چا چې د افغانانو له دود دستور سره سناسه آشناوي څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي. شای وار لواره ووي چې کله سره کښینی او چای ته پرلته ووي. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای چی، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د مې یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیه او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څول سیز مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول. بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې وه. البته یو شاهڅه چې په روسیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې. د چای د څولو دوت په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په جنو سیمو کې له نورو بدل دی. په جنو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي. آزادي
رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادلې معیار لوستی او په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړی.
لامی هم د ماشوم توب سپیرو کوڅو کې ستاد خلو قدمونو خوک آواز اوریدل کیږي. ها د تیرو زمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبویی ستاد لاسونو حس کوما. دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پا سینو کې خپل ستلی او د کور ټولی کړکۍ دی منتظری. فکر مکوه چې لاړی هر څه هیر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي. زمي لا په قديمي او زور کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هیر شول. ستا څیره او ښکلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په بختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او از غن تار څخه آزاد دي، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کورې بل شي، رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لا دلی معیار څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا پدې سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی، هغه دیونو خایست، هغه بلبل او هغه خوګ بابیل، هغه شوده او هغه سپین پیروی، هغه روان دی شراب او ویاله، هغه لمی او ډک ډک پیاله، هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، او هغه نور، هغه دی خدای پاک دیدار. تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، خو هغه سپیڅلی هوري درته بخلای نشم. تکه جنت غواړي جنت دستاوي، خو په جنت کې بدی هور زیم، خو په جنت کې بدی هور زیم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي. ځای اوسیدونکو وایي د دغه لوبې د حفاظت او ود لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو پیسو لور کېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزی برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین صدر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلی دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستاني ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي، کوستر په نورستاني کې همدغه غورسی ته ویل کیږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په ستا سره په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی ونی چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهور لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د ګوسی یا ګرسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندی ساتلو لپاره کومیداری همکاری نه ده کړې. هغه وای هم دا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
ګرسی لوبه د زموږ یو عنعنات دی، د ژوندی ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سي مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د ګرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بار گزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف.
د ګرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده منګ هم د ټول افغانستان نه وغټه چې هغه ټول امکانات منګ ته اٹک انرژي د غکړې، او څه کال چې ده هم منګ وکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړو. علماء ټول تلویزیون باندې خدل کېده، څه کال هم منګ د ټول افغانستان نه وغټه.
په نورستان کې د ګرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د ګرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوئی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو، خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي، پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان دا سینه کوي چې وکیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي، یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي، په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوې کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس همداره کم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې لګي چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نه شي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو دلته په جرمنی کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نن درتون ته نسې وړاندې کولای.
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غره یم، تقریبا 15 کال کې. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده، چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړ. یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پانتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز نیسي، په مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز یې مخته بیایي
د معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت له خوا مرسته کیش.
په دې سره دا مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیم مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري دولت سره سات او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم، نور دغه اجبار او د نشرات په برخه کې اوس مهال په نشرات مسؤل یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشاط په برخه کې تاسو څه کوي او د اجبار په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دری ژبې څخه ځینې پوسټونه کېږي، ځینې مواد برابرېږي هغه په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي، مثال د مرکز پاڼې چې دي، د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي، مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، او چې نیز ژوندي هنرمندان چې د داد کې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
تر نکسه ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي، خو لاري بیل دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو، څنګه همدا څنګه ده؟
یو په دې چې د جرمني هاري واقعي سره مخ کیږم، له هاري او برخورد سره مخ کیږم، له پیښ سره مخ کیږم، د مستقیم وطن را دي هر ورځ دا پیښه جریان لري. مثال په ما شمان ګورم چې د مکتب سیستم یې منظم یې، ما ته خپل کوچنیوالی را په یاد دي او د افغانستان ما شمان را په یاد دي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یاد دي، ما څنګه دوره تیر کړو، د خلکو برخورد ګورم، همدا مسایل را په یاد دي.
دلته هغه سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنگونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی د هغه انتقالوي، لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني، بیا یو خاطره در پزړ کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي، په لشوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل مړی ادیبي ساده لیکم، ټول تیز تیز لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دی ته زه ډیر پام نه کوم، چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکل چې دا هغه نه باید هنري وي. ډیر تیز لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم تر نک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې رسم د رسامي د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ وراړو، کنه رسامي کې کرکټر سره، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو، عادي هنر ته راشو، نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي. یو مشخص کریکټر نه یی پکې معلوم، یو مشخص لار نه یی پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګری ته راشه چې پر هغه باندې ریسرچ کیږي، پر هغه باندې مطالعه کیږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم حرف لري، هلته موږ کریکټر جوړول. مثال په انځورګری کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګری کریکټر دی.
وبخښئ دا د چرګ، وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دې خبره کې یو څه توضیح ورکړئ چې اورېدونکي پرې پوه شي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، هغه یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د دې استقامت ده، په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هېڅ لري چې زما زرا لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته ورته زرا وګرځېږم، خپل ځای ته زرا وګرځېږم. بیا ما ته په ځین کې د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ویلي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغه احساس باندې اوس چې هر چېرته د چک پښه کار کوم،
استقامت موضوع تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده، ستاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره، یا مثلا پیژندنې لپاره د انځورګرۍ په برخه کې، که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په یو صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېر کم لیدونکي به په دې پوه شي. په یو صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کېږي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه، هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي، دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي، هغه نقش پرېږدي؟
نه،
نقش مطلب داس که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي، یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې، هم که په شعر کې، که په کیسه کې، که څوک سمبول کاری، سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې، همدغه مفهوم یې چې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په هغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بله تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن شي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې رسوم، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه دا یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي، سره له دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده، خو دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرګ سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرګ دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته، خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني، نو خوند زیاتی شي، لکه رسم سی وینو. په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ور پام سی ویدي، ور پام ورته کړی ده.
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري، لکه څوک سي ترنک پکې ګوري، سي دلته ولاړ هلته ولاړ، دغه شی دغه سي احساس کو، هغه شی داسې احساس کو. او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده. مثلا وینا تشته وای، ما د کافی دکان ولید، د کافی دکان هي شایسته جوړ کړی او د شایسته تل معلومه نه ده څه شی ده، لیکن کچيري دغه دکان د رقم انزور هغه کړی وي، د دې دکان په اړه کې معلومات د څور کړی وي، د کافی دکان مختمه سپشمه وتخنې دي او د کافی بوی مې احساس کو، او بیا لیکي سي چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او یشن چراغ ته ودرېدم، دا بیا د ستل کړه رسم او خلک د خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډیر زیات تصویري خو ځکه چې تصویر نه پکې هغه په صورت کې مستون کې خپل مسجنی اخستای په خاطرو کې سیزو مثال خوښنه سوي ما، یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خپه سوي ما، یو مرز پر ذهن می ډیر فشار راغلی، یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلې دي، هغه ټول
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه د بورسونه لري، رنگونه لري، د آبی رنگونه لري او د نور رنگونه لري، کنه تخته لري، نور نمانه مانه د څه څه لري، خاطره لیکل هغه لري، کلمات لري. په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات شي بیا للیدوسی زما مطلب داو، یعنی کچیر تاسو یې سه مخکمه د کلمې اشاره، مثلا ډیر مزرو پتانګو دا د تر دې شدا ده سه ولیکې سه کړکې ته ودرې دم پرده می کاش کړه، پرته می پرده بند کړه. څنګه په خاطر کې موږ شان ته پام کړه،
کوم مسائل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي شیبر سمسي تو ام سی دغه ټول مسائل پکې دي لکه څنګه چې مخ کې یادونه وکړه، مګر دا چې ولی مې پکې لیکلې دي یا ولی دغه ټکي ته اوس تاسو را پام کو، یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل. مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده، یو اکیډمیک ده کنه، زه په خاطرو کې دغه وایم چې د خاطرو په برخه کې اماتور یم، ځکه ما ادبیات لوستې نه دي. البته دغه اماتور انزورګر سی ده دا هم ډیر څه تخنیک کاروي، یعنی دای هغه ټول مسائل چې کاروي، دای مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري، کایسته کمپوزیشن ورته جوړوي، ټول مسائل ورته جوړوي. خو دای نه ځینی خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي، یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دي.
له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ اساسي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، په مخه مو شه.